کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس زه فریبا ظاهر ته بلال نبی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه د راپورونو وروسته د افغان حکومت څرګندونی اوري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلازی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. مهمو خبرونو سرخط ته چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله پای ته رسیدلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر چې ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، او د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پېژندل شوي مشران په کې دي محاکمه کړل. پوره خبر نو اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله پای ته رسیدلې ده، او واستول کسان چې ودانۍ ته ننوتي وو او هلته یې مقاومت کاوه وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، او د حملې مسؤلیت هم کومې ډلې لا نه دی اخیستی.
نه پندوس کسان ژغورل شوي، څو کسان چې بند پاتې و د دوی د ژغورنې په موخه زموږ عملیات د امنیتي ځواکونو چې هممهاله سیمې ته رسېدلي وو په ډېر تکتیکي ډول ترسره شول. اوسمهال څلور کسان چې دوی مېرمنې وي او دوه کوچني ماشومان و، دوی هم په خوندي ډول ژوندي وژغورل شول او خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. جګړه پای ته رسېدلې ده. بریدګر وزیر شوي خو تر اوسه پورې لا د پیسې وروستي
خوګیاڼي وویل چې د پیښې وروستي د تلفاتو وروستي ارقام لا نه دي څرګند. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند رسنیو ته ویلي چې څلور زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو په اړه اول وار له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو دې چارواکي اجازه نه درلوده چې له رسنیو سره خبرې وکړي. له دې امله یې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس ته دا معلومات ورکړي دي. د طالبانو دې سرچینې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز تیروني په دوحه کې د دوی له استازو سره وکتل، او د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ګټورې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی، خو رد کړی هم نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوحې ته د الیس ویلز د تک خبر تایید کړی، او په یو بیان کې ویلي چې هغه د قطر د شای کورنۍ له غړو سره کتلی دي. د طالبانو د رژیم وزیر اغا جان معتصم تایید کړی چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره وکتل او خبرې وکړي. اغا جان معتصم اسوسییټډ پرس ته ویلي چې طالبان غواړي چې له امریکا سره ستونزې حل کړي. د دې مسلې په اړه د افغانستان حکومت یا د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څه نه دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر ویان شاه حسین مرتضوی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د سولې مذاکرې د دغو مذاکرو طرح او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده، او نړیواله ټولنه یوازې د مرسته کوونکو رول لري. او په تخار کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د خواجه غار ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه، او دلیل یې د دوی په وینا د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د هماهنګۍ نشتوالی و. د خواجه غار ولسوال ملا عمر عمری ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ تېره شپه د عملیاتو په پای کې له وسلوالو نیول شوې وه. هغه ویلي چې اوسمهال دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ازادي راډیو خبریال لسیم په رپورټ کې ویلي چې د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عدم هماهنګۍ له امله په سیمه کې وضعیت خراب شوی، خو چارواکي وایي چې دوی د بیرته کنټرول هڅه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. جیم ماتیس پرون د دې پوښتنې چې حکومت په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومې پالیسۍ برابرې کړي کنه په ځواب کې وویل چې تر اوسه داسې کار نه دی شوی. د امریکا د دفاع وزیر د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو دا خبره تکرار کړې چې د متحدو ایالاتو هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل شي. هغه په ځانګړي ډول د ایران د پوځ فعالیت، د ایران د استخباراتو د ادارې فعالیت، او په د ایران د حکومت له لوري د بهرنیو وسلوالو ډلو د غیر مستقیم ملاتړ یا د پروکسی ډلو په مرسته د تخریبي فعالیتونو یادونه وکړه. د مصر وی محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پېژندل شوي مشران په کې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې چې اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي. د مصر پوځ په 2014 میلادي کال کې په زور محمد مرسي له واکه لرې کړ چې پر ضد یې یو شمېر کسانو اعتراضي تحسن وکړ او تحسن کوونکي د پوځ په زور وشړل شول. په دې پېښه کې ویل کېږي چې یو شمېر کسان وژل شوي هم ول. د مصر الاحرام ورځپاڼې نن وویل چې نور 650 کسان به د روان کال په سپتمبر میاشت کې محاکمه شي. د افی نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په مصر کې داسې ډله ییزې محاکمې په زغرده پر عدالت تمسخر دی. او د بلغاریا سترې محکمې د اروپایي اتحادیې یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی و غیر قانوني بللی دی. د بلغاریا د سترې محکمې په پریکړه کې پرون ویل سوي چې دغه قانون د بحث لپاره پارلمان ته هم تاسول کېدو امکان نه لري. د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د ملاتړ ادارو د بلغاریا د سترې محکمې پریکړه غندلې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارهای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسلې د افغانستان د مشرانو جرګې نظر هم اوري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړو د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت د ښه نیت په اړه مختتنه خوشبيني ښودلې. د دې جرګې غړی عبدالستار خواسي:
زه فکر کوم چې د نوي پاکستان کې چې موږ خوشبينه یو، باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې کړي دي د عمل کتاب تاول شي او کنه تاول.
نو راپورونه هم لرو خو د امکاناتو په صورت کې به یې درته خبرو کړو. د مجله متشپش نیمو په جاده په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او برابرولو او ملاتړ کوونکو رول لري. د ولسمشر مرستیال وایین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویلي د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. یوسف خان صدران په دې اړه تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته افغان حکومت وایي چې دغه لیدنې کتنې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف ترسره کیږي. د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران یې په دغه برخه کې یوازې د ملاتړ رول لوبوي.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
دوی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګن ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې خنډونه نشته. زموږ نړیوال ملګري په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري. نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ساو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته په خبرو کې دا منلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو کو سره په قطر کې لیدلې دي. د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډیره خوه او ګټوري خبرې شوې دي. خدا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای امریکا سره په خبرو ټینګار کړی، اوس دا پښتنه مطرح کیږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه غورځول نه ښیي. د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وایي دا لیدو کاتو په دې هدف تر سره شوي چې د سولې په ټپه ولاړ بهیر بیا روان شي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړجاړی کیږي او مذاکره نتیجه ترسیږي. د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یې هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کړي
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر هڅې تیز شوې، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څېړونکو هیلې هم ډېرې برېښي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوی دی.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې په اړه څنګه ارزوي.
زه د امریکا د حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه کوم دغه هلیځلې کړی چې د طالبانو سره ځینځې نه وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث وکړي. خو ګیله مو دې ده او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې په افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تیار غړي دواړو مجلسین او دې په څنګه د علما شورا یو تیار کسان او دې په څنګه د سولې شورا او د همداشان د حکومت جپړې کسان
صدیقی صاحب ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده یا استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود، تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
دلته خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان نه غواړي. کله چې افغانان سوله غواړي د افغانانو د دولت جپوړې هيا چې دوی باید ترې ګډون درلودای، دغه د دوی ادمه ګډون دا مونږ د دې د شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره به د اعتماد وړ ځل لپاره نه وي چې دلته افغان پلاوي فکر دې کړي کې ګډون نه کړی. او دلته د افغانانو بودان شرط د شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقی صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لید کاته د دغه مانع یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید د افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کچیر دوی وایي چې ورور موږ غواړو چې امریکایانو سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري، او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقی صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي، دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتونه او تحصیل هم مونږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر ورسره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره وو چې حد یا قد د افغان ولس هم په دې پوهی مونږ په دغه موضوع دو سره بحث وکړه چې چیرې د افغانی پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنې دا په دې معنی چې مونږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او کنه، آیا دا کوم واقعیتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو کنه. یعنې دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري، زه او د افغانستان ولس مونږ همیشه دغه مسله د شک په سترګه ګورو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وو.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو یو مسله ده. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا د افغان د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت له لوري د ارادې د نه موجودیت په اړه اندېښنه شي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او په شفافه توګه ترسره شي. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا تازه موندنې ښیي چې د سیاسي امنیتي او تخنیکی ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو چمتووالی نه دی موجود. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شویو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکارۍ او دغه شان د کمیسیون د کار په پس بهیر انتقاد وکړ.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری
دی وایس مونږ د اندېخنې یو لامل د کمیسیون کمکاری او د مدیریت ضعف دی، او په ورته وخت کې د حکومت له لوري ناسم انتخاباتي سیاستونه بل لامل دی. د نړیوال ټولنې ځینې اړخونه هم علاقمندي نه ښیي، نو د ټولو ته په کتو دا ویلی شو چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي ایوب زاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمن کړي چې په خبره یې باید مخه ونیول شي. دغه بنسټ د انتخاباتي مهالویش په پام کې نه نیول، د نوماندانو د لیست په خپراوي کې ځنډ، د نوملیکنې د بهیر په اړه خلکو ته د لازم عامه پوهاوي نه ورکول، د سټیکرونو خرڅلاو، د زورواکو مداخله او د ښځینه کارکوونکو کمښت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې لوی ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې په 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نېټه اعلان کړي. بلخوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړې او ویلي دي چې په دې اړه یې خپله طرحه له جمهوري ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون، یوناما او نورو بنسټونو سره شریکه کړې ده. د ګوندونو دغه طرحه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو هم تایید او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم بیا دا په کلکه ردوي چې ګنې حکومت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وین مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د ارتفاع انتقادونه ناسم ګڼي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزار
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون در راتلونکو انتخابات لپاره کاملا چمتووالی لري او د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به انتخابات ترسره کیږي. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د ښاغلي ابراهیمی په خبره هر څوک چې د کمیسیون د چارو په اړه انتقاد کوي باید د خلکو د عامه ذهنونو د ګډوډولو پر ځای د اسنادو له مخې کره خبري وکړي. ټیفا وړاندیز کوي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره باید د طرزالعملونو او مقرراتو د جوړیدو په برخه کې له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره سلا مشورې وشي او دغه شان د کمیسیون جلسې هم باید علني وي.
زما رایا زما حق
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه پر ویب سټ هم اوریدلی سي او راپورونه او تحلیلونه مو لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو برخه اخیستنه مهمه ګڼي. په دې نیت نن د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقافو د وزارت په همکاري په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نامه د هیواد مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کانفرنس جوړ شو چې حکومت، کورنیو او عام خلکو ته د فساد زیانونه تشریح کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بیوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د منبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد په روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت زمونږ اداره ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل همدغه دي. راځئ کله د نورو لارو آسایش هوساینه ځورېدلې ملت ته به برخه نه سوه. راځئ چې د دې منبر غږ عام کړو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعالې دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیا رغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرانس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت تر څنګ دینی عالمان کولی شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
صلح با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل صلح له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په منځوړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت ترڅنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیدې پر وړاندې جدي مؤثره او دوامدار مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثر لاره ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبین دي. دوی وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم عمل ته یې باید انتظار وسي. حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د پاکستان په ټاکرو کې د عمران خان او د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبيني ښيي. دوی وایي که څه هم په تېر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړي، خو ښایي وخت په رسېدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
زه فکر کوم چې د نوي په څنګ کې چې موږ خوشبینه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړي دي د عمل کې ثابتولی شي او که نه شي کولی. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. انشاءالله په لنډو ورځو کې به د
د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي، خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د 202 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولی شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهورو لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګټه. عمران خان کرکټ سره تر مخه خي وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا دو لسیزو کې وخت نا وخت افغانستان په اړه هم څرګندونې کړي. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي وو، هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحد ویلتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درکړې ده چې دوی به له چار نه د هند سره ډېر ښې اړیکې به جوړې کړي، او دا مشارکت د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی د هند سره هم شنه. نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټېل دي چې نور دغه د جنگ سیاست ګټه نه کوي.
د خغلی صالح په خبره افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خو اړیکو د پاللو هڅه کړې، خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. د وی نوې حکومت باید تیری ترخې تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوی فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستان اوسم یوه نړیواله مسله راخلو. اسرائیلي ځواکونو تیره ورځ د رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې کړې، درې تنه یې وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
یوه ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي سوی و نن شنبه سا ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت دا مسله تایید کړې ده. دغه زلمی پرون جمعه د غزه په جنوب کې رفح شارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر ټټر ټپی سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرایلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي سوی و پرون سا ورکړه. دریم تن چې سا یې ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غزې ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر 80 د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې وکړې چې د پولي خوا ته یې مخه کړې وه. د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه یو وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي د خپل سرحد دفاع کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنه کړې چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یوه فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وواژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي سو.
او د نړۍ یو شمیر هیوادونه ساشکال داسې ګرمۍ سره مخامخ شوي دي چې په تیرو 40 کلونو کې ساری نه و. ملالۍ بشیر نور چې زیاتره کوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا ساشکال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا 2 میاشتې وسوې چې باران نه و سوی او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمۍ نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمیر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو 2 میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوي چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمیر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا 1000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتیګراد درجې پورې رسېدلې په دغه هیواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې هم دا راز تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه سوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2.5 درجې سانتیګراد پورې تودیږي او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه سول.
ستاسو له پیغامونو
دولت
شکایت سلام پلیز دا بلې جنۍ سلګي او روز اورا چولې دي.
رضی الله مجاهد پکتیکان په تماس سوایم. ما د سبخانې څخه دا غواړم او دا پیغام څه پیدام. ایمه پکتیکا یې څکل نو سوالي کې یو بازار د لوی بازار ته دې بازار کې دوايګان دا چې به کپیا ته دوايګان دې به څه تاریخ تیر او دا سران انسان ډاکټرانو دې دی راکو ډاکټري هغه چا ته تبرکلوز دوایي چې د میډیا مرض دی تبرکلوز دوایي ورکړي دا هغه لا خراب کابل ته ولاړ چې بیا ورته ایسای تبرکلوز دوایي خوړل دي ورکه دوایي دي خوړل هغه لا فازاز او ډاکټر نه مانی چې راکو ډاکټر دا جار مرض دی لا افغاني ته وایي زایمو د سفخلو نو سوالي ته څوک راولي دا کپیا ته به تاریخ دوایګان لري کې وسلام ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړي وي. زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله دلته پای ته ورسېده، خو دری مجله ملاقات ده زما همکار سید سمی عباس به درته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. سمی عباس، ته په شرق لې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما.